کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو دولس بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور.
د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړي. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د ټپیانو شمیر 143 تنه ښودل شوی چې 18 امریکایي پوځیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په کابل هوایي ډګر کې د وژل شو امریکایي سرتیرو لاملانو به غچ واخلي. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښې کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل چې تر اوسه له افغانستان له 1,00,000 زیات کسان ایستلی دي. د برتانیا د دفاع وزارت وایي برتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. تر اوسه برتانیا له 1,200,000 زیات برتانوي وګړي او نور افغانان د کابل هوایي ډګر ایستلی دي. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپل پولو ته له 400 تر 800 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام د دې لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. د قزاقستان په جنوبي ولایت جامپل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله 15 تنه مړه او 90 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزیر وویل 4 سرتیرو او د اطفایې یو کارکوونکي هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې هڅه یې کوله د دغو چاودنو له امله لګېدلی اور مړ کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن په افغانستان کې د داخله ناروغیو هغه چې په دې موسم کې زیاتې دي او نورو خبرې کوو. د بیلګې په توګه د ناسناستي او غذایي تسمم او د غرض د شکر ناروغي چې ویل کېږي ډیره عامه ده. د خبرونه ته مو دوه متخصص ډاکټران را بللی دي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق ته بلنه ورکړې ده، او په دوهمه نیمه کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زی ته بلنه ورکړې. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه
ډاکټر صاحب. مخکې چې مو خبرې وکړلې، تاسو وویل چې اوس ډیر ناروغ غان چې روغتونونو ته مراجعه کوي د نسناستي پر ناروغي اختدي. کله کوم اوریدونکو ته وایي چې نسناستي څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي اخته کیږي؟
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، د هوا حالات څه دي چې هوا ګرمه ده، د دوبی موسم ده تقریبا څخه نه دوه کړي، او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاص مکروبونو چې په دې هوا کې وخت کې تکثر کوي د هغه د وجې نه دغه ناروغي پیدا کیږي. اکثرا د اسهالاتو په شکل مونږ ته مراجعه کوي. مونږ ته ګاستروانټرایټس وایو، همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کیږي. تقریبا په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه دغه میکروبونو د زیات موجودیت له کبله، او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح نه مراعات کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډیریږي. او تر باندې د ناروغي نه چې د خوراک بلاره نه انسان ته انتقالیږي، د ناپاکه خوړو د وجې نه په سر کې اوبه دي زیاتره چې د ناروغي انتقالیږي، یا د میکروبونه انتقالیږي انسان ته، نو هغه د ناپاکه یا غیر صحي اوبو د وجې نه سالم انسان ته انتقالیږي. په دغه اوبو کې میکروب یا هغه میکروب خپل کېږي د انسان په واسطه باندې معده ته ځي، او بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اسهالات سبب کېږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اسهالات وي، بلکې ناروغ تبم لري، او تفرقات او دلبدي او ځانګړي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ، اکثره یې وایرسونه دي، او دا یوازې د اوبو د وجې نه انتقالېږي، بلکې په نورو ناپاکو خوړو کې لکه سبزي، ترکاري، باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو، نو هغه اکثرا ککړ وي دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. همدارنګه هغه میوه جات چې په بازار کې پیدا کیږي، او هغه دغه کچیر دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي نو د میکروب د انتقال سبب کیږي انسان ته او په دې ډول باندې دا ناروغي منځته راځي.
ډاکټر صاحب، بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه ګل محمد مجیدم د خوست نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما د پښو تالې د خپړې د اروا خوږیږي او ډېره دوایي مې وکړله، د رګونه داسې وپړسیږي او بیا درد کوي. د درد ګولۍ وخورم بیا ښی شي، لاس ورځې میاشت خیری نه بعد بېرته بیا درد شروع کړي. نو که دای په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکی یو، زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلفې ناروغۍ بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړي. مننه.
محمد روح ته وایم چې د پښو د تلو دردونو نه دې شکایت درلوده او د لاسونو دردونو نه، نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عامل کېدلی شي. څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. داسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو، اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. په زیاتر اشخاصو کې د ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې د خوا نه ډېریږي. اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګه د پښو په تل کې وي او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو د درد زیاتېږي. اکثره زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا ده. لمر وړانګو نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي؟ بله جذب،
بالکل تاسو خبره نه ده. په افغانستان کې کافي ډېر د نظر نورو اروپایي ملکونو ته نظر زموږ خلک درست استفاده ترې نه کوي. د ویټامین ډي نه درست استفاده په دې شکل کېدلی شي چې لمر مستقیمن د انسان په وجود باندې ولګېږي، نو هغه صورت کې به مو اثرات ډېر وي. په دې خبره ده چې ټول وجود خو موږ او تاسو نه وخت لرو، ته شرایط برابر دي چې ټول وجود سړی وته هغه کې په که دې اقل زموږ هېوادوال لاسونه تر مړوندونو پلس اوږو پورې او همدارنګه پښې د زنګنو پورې که دې اقل په ورځ کې یو دفعه ښکاره کړي، د نیم ساعت لپاره یو ساعت لپاره لمر ته کښېني، نو دا کفایت کوي. هدې اقل نیم ساعت دپاره چې لمر مستقیم په دغه قسمتونو د وجود ولګېږي، نو هغه مقدار ویټامین ډي چې لازمه ده هغه انشاءالله وجود ترنه اخیستلی شي. همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کېږي، په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایي موادو نه د استفادې د طریقې دا مشکلات حل کېږي. نو تر ما توصیه دا ده چې دوی کېدی شي نږدې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي، که چېرې دا مشکل وي چې هغه ته دوي شي. د دې نه علاوه د پښو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجې نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي.
بل اوریدونکی هم د دې لپاره چې مو مصرف زیات نه شي خپله پوښتنه مستقیم مطرح کړئ. مهرباني.
محترم سلامونه تاسو ته. ډاکټر صاحب ته فضل هدي وردانی. ډاکټر صاحب محترم، نن دغه پښتنه دا چیرته هغه یو ماشوم د غوښونو په دوره کې د غوښو باس یا د غوښو دوره پرې چې به کې سالات پیدا کړي، موږ په کورنۍ کې داسې یو ماشوم دی به ته دغه یو لس ورځې کې لس یو سالات پیدا شوي دي، نو د دو څه جلوګیري وکړو؟ یعنی مشکل خو نشته دی؟ او هغه کس چې د وجود اوبه یې کمی وي، دغو نه یعنی کوم نوع امکاناتو نه سره استفاده وکړو چې د وجود اوبه یې پوره شي او ژوند دمون داسې لرو پراتو سیمو کې دی؟ مننه.
ډاکټر صاحب مهرباني.
ورته ډېره خپلې پوښتنه وکړله. واقعا اسهالات په ماشومانو کې کله کله ډېر مشکلات منځ ته راوړي. اسهالات داسې یو ناروغي ده چې په دې کې د انسان د وجود اوبه ضایع کېږي، او هغه انسانان چې هغه د وجود کمې اوبه لري نو هغه بیا ډېر مشکل سره مخ کېږي، چې هغه معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي. هغه ماشومان چې د 5 کلونو نه عمر کم دی، دوی دپاره اسهالات خطرناک کېدلی شي. او همدارنګه هغه کسان چې عمرونه د 5 او 5 نه لوړ دي، په دوی کې هم اسهالات خطرناک کېدلی شي، ځکه په دغه سیمونو کې د وجود مایعات کم وي. نو د لږ اسهال سره وجود ډېر کمبود سره مواجه کېږي د مایعاتو، او دا درنو مشکلات مې سره راتلی شي. نو زما د دې ورور سره یو ته دا ویل غواړم چې بالکل په دغه مرحله کې چې ماشوم غاښونه اوباسي، اگر چې دا د ماشومانو د بخش پورې مربوط پوښتنه ده، د ماشومانو تخصص په دې کې زما نه بهتر جواب شاید ویلی شي، خو زما د دې ورور ته مشوره ده چې په دغه مرحله کې ماشومان اکثرا چون د غاښونو د راوتلو په خاطر باندې وری خارښ کوي، نو دوی په خوله کې ډېر لاس وهي، او اکثرا ماشومان په دغه کلینک کې طبعا خپل لاسونه د صحت نه شي ساتلی، او د دغه لاس وهلو په نتیجه کې دوی خولې ته میکروب انتقالوي، او دغه میکروب بیا په دې مرحله کې د اسهالاتو سبب کېږي. کوم بل دلیل کوم نشته، نو خدای نه چې ماشومان په دغه مرحله کې پاک وساتل شي، لاسونه زر زر ووینځل شي. دا د میندې مسؤلیت دی چې لاسونه زر زر هغه کې پاک وساتي، ووینځي د ورځې په اوږدو کې څو دقیقې پاک ووینځل شي. همدارنګه هغه شیرچوشکونه یا هغه شیان چې په خوله کې دي ورته ورکړي، یا شیدې ورته ورکړي، ترې هغې نه دلوګیري وشي، ځکه هغې له وجې نه میکروب انتقالېدلی شي، خصوصاً په همدغه ګرم موسمونو کې او په ماشومانو کې د چالاتو سبب کېدلی شي. نو د مایعاتو د کمبود په وجه دی وویلې، نو په دغه مرحله کې یو خو دغه ماشوم حفظصحه چې دې باندې ډېر تمرکز وشي، بل مایعات ورکړل شي ماشوم ته. مور شیدې ورته خامخا ورته کېږي، تمن وکړنۍ کې مور شیدې نه وي نه ورته ول کېږي، خو دوی کولی شي پاک اوبه مایعات مختلف ورته ورکړي. او همدارنګه او آر ایس چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پیدا کېږي، دوی کولی شي هغه په صحیح ډول باندې جوړ کړي، په یو لیتر اوبو کې یو پاکټ حل کړي او ماشومان ته په دغه مرحله کې ورکړي. نور څه ضرورت نشته، دا یو مرحله ده چې په همدې شکل تېرېږي چې نظر کوي.
ډاکټر صاحب، تاسو د یوې ښې موضوع یادونه وکړه، د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډېر په خوله کې لاس وهي، په دې خاطر چې خارښ کوي کنه. زه نه پوهېږم، په نورو نړۍ کې ګردې حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي. په بازارونو کې خو اوس په افغانستان کې حتما دغسې د ماشوم لپاره چې غاښونه یې راوځي دغسې وسایل وي، هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم ترې استفاده وکړي او لاس ونه وهي پخله کې، بلکې همغه باندې د خپل غاښونه کې کاږي.
کچېره دا موضوع اطمینان حاصل کړي چې دا شی پاک کړی کې خودل کېدلی شي کنه. د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط داسې دي چې دا لږ مشکل وي چې ماشومان هغه یعنی هغه د هغې حفظ الصحه د هغې د ماحول حفظ الصحه پاک وساتل شي، همدغه چې پخله کې خودل کېږي دا پاک وي. نو زه فکر کوم چې په وطني شرایطو کې زموږ خپل وطن دود خپل خلک نن ته معلوم دي، نو دا به لږ مشکل وي چې هغه پاک شي او په خوله کې د پاک انتخاب هغه شي. نو لږ به هغه وي، فکر کوم چې دا باندې که د هنوي په دې شرایطو کې لکه د دې د وجه نه د میکروب انتقال کېدلی شي. په نورو ټولنو کې هلته شرایط ډېر پاک دي، ټولنیز ځای فردي دا ډېر فرق لري د افغانستان سره. فکر کوم چې د افغانستان شرایط به نور ډېر برابر دي.
مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا ځانګړي خبرونه اوري. ازادي راډیو
دا السلام علیکم نبیولا زبلای دا واخله غزینه خبرې کوم. په ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه، او ترڅنګ می پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب، دا چې تل ناسا ناروغي ډیرای واخله نه پاک کړو نه پاک ځاینه من سره دی، آیا هغه کسان چې موږ په شهرونو کې ونو هغه معتادان دي، هغه په نشي کې کورو دي، هغه ډیر په ډیر بد حالت کې ژوند کې ډیر په ناپاک ځای کې ناسي او ډیر ناپاک خواړه هم خوري، آیا هغه څومره له دې ناروغي سره په خطر کې دي؟
بله ډاکټر صاحب مهرباني.
واقعاً دا ډیر مهم بحث دی. موږ په ټولنه کې متاسفانه یو زیات تعداد خلک داسې مشته دي، البته سره یو زیات تعداد کله هم ډیر مالي مبالغه نه وي، خو کله چې سره په کابل مرکز کې ډیر داسې واقعات داسې خلک موجود دي چې نشه ای توکر رو دیدی او دوی دوی حفظ صحه نهایت جات خرام حالت کی جای او دوی پا آغا زیونه کی چه آغال تا دیر حفظ صحه دی خیشتن اصلا آل تا جای کتا پورتا کی گی. نو سبب تر اسمه در دوی در وجود مقاومت در بار بار نشه ای توکر استفاده دی وجه نکافی دیر زیر توی او دوی دیر دیر که دیر شی یعنی دیر ناروغی تا دوی دیر معروض دی او دیر ناروغی بانی اخته که دیر شی دیر او که دیر شیدیات مقدار اخته هم می.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده؟ ډاکټر صاحب زه دا تقریبا داسې یو دوه هفتې کېږي چې خاص ده بدن نه سمې ده، زما د غټې مچاج خاص وینې کې تېره وینې دي او ډېر تازه یم. پنځه زه درو ډاکټرانو ته هم کړلی یم، هغو دوای راکړم سره رسته نه یم، بس دا غټې مچاج کوم، بس وینې یې وینې ډېره یې څوک پیدا به سر دي څوک یې چیستي ډېر سره په تکلیف یم.
په وخت کې موږ ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري مطرح کړئ. ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري؟
ضرور ما پوښتنه لرم چې عمر څو کاله دی، آیا کوم عمل لري کنه لري، او آیا تعداد د دفعات یې څو دی، سال دی کنه دی؟
مهرباني.
یا ډاکټر صاحب تقریبا دا چې یو ډیر څه کیږي چې بس دا حرکت نه کوي، هغه څه نه چې کوم ګرځي ویني.
څو کلن یې؟
تقریبا دا 30 کال یې.
مننه.
او د دې کوم چې تاسو کولو په وخت کې درد احساس کوي؟
یا یا تاسو سره نو هم بدن درد کوي، دا چې تاسو نه په سره ما بدن کوم یو درد کوي، څو وخت هم کوي دا وسه د یو نه بل څه نه تر دې چې بدن درد نه څه تر دې بدن درد نه کې ساده نه راځي.
مریبانی ډاکټر
صاحب، د ورور تزما مشوره ده چې د وینې کې وینې چې په دکمه کې راځي دا مختلفو علتونو د وجنوي زنی انتانی ناروغین دی زنی میکروبی ناروغین دی چی پاگی که هم نینا راتلالی شدی چی پاگی ترک منگا امیبیازی درد روائل شو هم دارنگا شدیل ناروغین چی آرائی تالات روائل دی خب آره ما تا تیسی کارکی که دی رو دا موضوع ندا دین انا غیر مکروبی ناروغی کی یو ډول بل ناروغی ده چې هغه ته منګ د کلمو التهاب وایو التهابی کولایټس علاوه په هغه کې هم اسهالات ډیر وی د خوینه د وینې مقدار هم پکې ډیر وی دین علاوه د انسان د هضمي سیستم د ورستی قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کیږي پکې او د مختلفو علتونو د وجنه کله د قبضیت د وجنه او کله هم د بواسیر د وجنه خونی دي منځ ته تللی شي نو اوس د دې علاج پیدا کول دا د نزدینه باید وکتل شي دا ورور او کده چې کېدلی شي چې نزدې کوم متخصص داخلي وي دا ورور شي ځینې معاینات لازم دي چې وشي او نزدینه باید دا معاینه شي او پوښتنه وترنه وشي او د معاینات په نتیجه کې دې موضوع تشخیص شي چې آیا دا التهابي کولایټس ده دا هیموراید ده او کده انالفیشن ده او که هم دا کوم انتاني ناروغي ده نو زما مشوره دا ده چې نزینه یو متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي دا موضوع کچېره دوام کوي نو کېږي چې مشکل وته جوړ شي د خوندي د وژنه کمپنی باندې خپله چې خوره نه خبره ته دا موضوع نه باندې ځات نشي
ډاکټر صاحب ک په لاندې راته وایي چې څه سپارښتنې لري د دې ناسناستي او د غرض د غذایی تسمم د ناروغي او د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي ک په لاندې راته وایي مهرباني
نو هر په خلاص څه کوم تاسو وایم چې په دوه کټګوریو کې دا کار کول شي چې د ناروغي نه ځان وساتو وقایع کوزان وقایع ډېر بهتره ده د تداوی نه او ارزان هم ده اول فردی هر د سیاه باید ټول یوادوال زمونږ په جدي ډول په نظر کې ونیسي د مسلمان په هیڅ ځای باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه پاک وساتو خپل د چاپیر ماحول پاک وساتو او هغه چې خورو یاد کو هغه پاک پیدا وچیږي نو په دې لړ کې موږ دا وایو چې هغه ورونه خوندې چې لاسونه خپل د زمين یې هغه په دې باندې اخته کېږي په دې ناروغي باندې یعنی اخته کېدل چې انته کم ده خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي او انسان نو د تشناب په دراوتلو نه د تشناب په دراوتلو نه ورسته ځان لاس په صابون او اوبو باندې ووینځي چې دا موضوع په ماشومانو کې ډېر دقیق په نظر کې ونیول شي تاریخ خاص چې ماشومان د دې ته یې تر دې په باندې نه پوهیږي او هغه ته توجه نشي کولای نو مسلمانو او والدینو مسؤلیت دی چې دا موضوع هغه کې تطبیق کړي او عملي کړي د لاسونو مینځل او د لاسونو پاک ساتل دا ډېر مهم خبره ده نو ماشومانو کې د پښو او د مخ مینځل هم ډېر ضروري چې په دې ډول د ناروغي خطر څخه نور هم کمیږي په دې ډول کټګوري کې د سکلو باید موږ په پاملرنه وکړو په اړه دینه کې چې د سکلو صحیح او په پیدا کې یو مشکل به حل وي او په اړه دینه کې چې د سکلو صحیح او په پیدا کې البته د سکلو صحیح او په اړه وګورئ چې پاتې شوی وي تصفیه شوی وي دا چې د موټلو بوتلونو کې پیدا کېږي چې هم خلکو ته د معدني اوبو په نوم نوم ورکوي دا پاکې دي د دې نه علاوه د څاګانو اوبه د یالو اوبه او د نلونو اوبه ډېرې محفوظ نه دي کېدای شي په دې کې میکروب انتقال شي نو د دې اوبه د سکلو نه مخکې باید دا جوش شي بیا یخې شي وسکل شي تر څو میکروبونه پکې مړ شي او یا هم کلورین پکې په خاص تناسب سره دې کې استفاده وشي او تر څو دا وبسي شي دا جوش کول تر کې تر څو اوبه راته ځي خلک د خوړو او میوې انځل مخکې د خوړو نه خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام پړل کیږي لکه میوې سبزیجات تر کېږي دا به مخکې د خوړو نه تاسو تر نوې دل شي او نیم ساعت د پاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي او مثال او هغه نیم ساعت د پاره پرې کړی چې دا نه وسته خوړل شي
ډیر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته د خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغي ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو
السلام علیکم د مری سره هم په خنور تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرف نه یو هیله سلامونه او احترامات وړاندې
کوم په دې اړه لاند معلومات لمړی ورکي اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پرې اخته کیږي
شکر ناروغي هغه حالت کیږي چې کله د انسولین په مقابل د افراط کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامېږي په دغه دوه حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخله د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته شي کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته لاندې د حالت شکر ناروغي یا ډایابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کیږي دا مختلف شکلونه لري خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډېر زیات معمولی دي چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای اول ټایپ چې دا معمولا دا په ماشوم تو کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي، د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې، دا د اول ټایپ معمولا په دې حالت کې رامنځته کیږي. او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د څلوېښت کلنۍ نه وروسته او په هغو اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپ وي، په هغو کې رامنځته کیږي. اول ټایپ شوګر یا دغه شکر ناروغي چې کومه ده، په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراد یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. کله چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز میتابولیزم نه رسیږي. په واضح خبره ده چې ګلوکوز مطلب میتابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب، دغه انسولین په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ ذره په پوښتنه، انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین یو نوع هورمون ده چې دا زموږ تاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي، او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي، او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیم زموږ تاسو وینې ته راځي. نو په وینې کې د دې انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز په میتابولیزم ورسي. کله چې په وینې کې د ګلوکوز لیول پورته شي، نو په اوتما ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات چې دغه انسولین جوړوي د دې دغه فعالیت زیاتیږي. په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي. کله چې د انسولین افراز زیات شي، نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي. کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ، نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میتابولیزم رسول دي. نو هغه ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته
اغمه. پوښتنه دا ده چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل خوندي ته چې ماشومان زی په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نه وای د تندرست د وزن نه د پورته او په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا دغه حالت پکې رامنځته کیږي؟
دا ځکه چې په خپل دغه د شکرې په ناروغي کې په مجموع کې ارثت جزئیات رول لري. هغه که اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده، بعد نور فرعي ګروپونه هم لري. نو په دغه اول ټایپ کې وایي چې چیرته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري، نو په اولادونو کې 3% د دې خطر شته چې هغه هم شکر باندې مصاب شي، خصوصا په اول ټایپ شکر باندې. خو که چیرته د یو چا پلار په شکر باندې اخته وي، البته په اول ټایپ د شکر باندې، نو په اولادونو کې خطر لیدل شته چې 6% په دې شکر باندې اخته شي. خو که چیرته د یو چا مور او پلار دواړه اول ټایپ شکر ولري او په خپل منځ کې ودونه کړي وي، نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 50% پورې دې خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي. مطلب دا ده چې ارثت په دې کې ډېر زیات رول لري. نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي، انسولین هم هغه مرکز چې ورته اشاره وکړه د هورمون ده، نو هغه حجرات خپل وظیفه په شکل سره سرته نه رسولای. نو د ارثت د وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وهي یا مثلا د کوم بل مشکل د وجنه هغه حجرات خپل وظیفه په شکل سره ساتو نه رسوي، نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود راځي. کله چې انسولین کم شو په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي، نو دغه د حالت شکر ویل کیږي. شکر
مننه. دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان د ټلیفون نه کوي، خو غټان د ټلیفون نه کوي، هغه به اتمن پوښتنه مطرح کړي. تاسو ویل دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته وي د څلوېښتو کلونو نه. په دې هله چې اوریدونکو تاسو خبرې اوریدلې وي، شکر ناروغي باندې خبرې کوو، او یو اوریدونکو را سره دی. ډاکټر صاحب، مستقیما به اوریدونکو را واخلو ځکه چې وخت ډیر نه لرو. مهرباني ځان راو پیژنئ او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه عمر یا فضل هادی وردګ ما محترم راشه سلام. تاسو پښتنه د نیمګي اوتر ده د څلوخت کولو به سینوي د دوا کول کی چې بده شکر باندې مفتلا ده. کله چې زخم شي د زخم یې نه جوړي ګډر د ورسره تکلیف دې دوه سره چوره وکړه.
ډاکټر صاحب،
دا چې د تر شکر په ناروغ باندې اخته ده چې کله زخم شي زخم یې څنګه جوړيږي؟ اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه رانی دکوي، همدغه اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند خپل حیات له لاسه ورکوي. د شکر یو مزمنه ناروغي ده، د لانګ لایف ډیزارډر وایي. شکر د بدن ټول وړ او لوی رګونه، په بدن کې چې څومره وړ او لوی رګونه دي، دغه ټول متاثر کوي، دغه ټول خرابوي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم اکسیجن ته ضرورت درو، هم غذایی مواد ته ضرورت درو، هم داسې زموږ ساتو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. کله چې شکر ناروغي دوامدار شي یا دا چې څوک شکر ناروغي ولري او دا خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي، نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي. هغه کواړو د ګولې وي چې هغه رګونه وي، کله چې را خراب شي، نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي، نو د رګو د لارې نه الته په کافي اندازه سره د هغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډېر زیات اساسي رول لري او غذایی مواد زیات اساسي رول لري. په کافي اندازه سره هغه زخم د رګ د لارې نه اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي، او لبل خوانه کله چې یو څوک شکر ولري په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي، ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې محیط کې چې هلته د ګلوکوز لیول زیات وي هلته ډېر زیات رشد کوي، نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم ښه نه جوړېږي. ټول هغه مریضان چې شکر ولري او زموږ ستاسو برنامه اوري، نو هغوی باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډېر زیات ځان وساتي، خصوصا د نهایاتو د زخم څخه چې هغه کې پښې او لاسونه راځي. نو په نتیجه کې که چېرته خدای مکړه د زخم سره مخامخ شي، نو دا د شکر مریضانو په نسبت باندې دغه د زخم نیکروز او بالاخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت ویل کېږي چې دغه حجرات بېخي د خپل زور د لاسه ورکړي، دغه امساش خپل ژوند د لاسه ورکړي، نو بیا بدن ته جسم اجنبي ګرځي. نو په نتیجه کې چې دا زخم ښه نه جوړېږي، بیا هغه
بلے مہربانی وکئی خپل پختنه مطرح کړی ل ډاکټر صاحب احمد زینہ
احمدی ما د ډاکټر صاحب کتن دا تقریبا د لاس کار کیږي لوګیا نه خود اګی دا د سې ډیر خوند راکی خورای نه سم کله سی وخرمه د سې کبزات سره پیزیزي خصوصا رومیان سره رومیان ډیر خوند راکی دا هم وخرمه چې کله ډیر څه پیښ یاد د دې رګو کار زایمي کار زلر مالی شهر څوري وای
مهربانی ډاکټر صاحب.
ټول هغه اشخاص چې غوی مزمن او دوامدار قبضیت لري، موږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په څلور ساعتو کې یو ځل هم دغه دک جابې چایونه کی، بیا چې کله څلور ساعتو وروسته دک جابې شي ته هغه د دک میتیاز او هغه چې وی قوام د سخت وي، نو دې حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه اشخاص چې هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري، نو ټول هغه غذاګانې چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي، لکه د چې په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی، هګۍ دی، وریجه ده، غوښه ده، د دې په مصرف کې باید کموالی راولي، ځکه دا غذاګانې چې کله موږ تاسو خورو له کولمو څخه دغه د اوبو جذب زیاتوي او له بلې خوا د کولمو حرکات پکې کمیږي. نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کولمو کې د غذایي موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کولمو کې دغه شاین پاتې کیږي. له بلې خوا نه ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخچه ولري، هغوی باید زیات اندازه سره فزیکي فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي. او بل اخره د مایاتونه، مایات که هغه د ترکاری د سوپ په شکل باندې وي یا مثلا د اوبو په شکل اوبو وي، مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري، نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د حالت څخه شي. خو که چیرې په دغه معنی ورو سره د قبضیت څخه شو، نو بیا په دوه مقدم کې دوی مجبور او مکلف دي چې د دې قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت به له منځه نه شي، هغه علت باید له منځه یوړل شي تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید له منځه لاړ شي او چې تر څو همدغه دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب احمد زک څه ویل لري غواړي خلکو ته ووایي چې په څه ډول دوی کولی شي په لنډو خبرو په لنډو ټکو چې خبرونه پای ته ورسوو؟
نوري صاحب دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکړم. اول، ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اخته نه وي، چې غواړي شکرې ناروغي باندې اخته نه شي، باید څو نقاطو ته باید زیات متوجه شي. اول دا چې فزیکي فعالیت باید زیات کړي. دوهم، ټول هغه غذاګانې چې هغه خوږي وي، په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري، قند ولري، د هغو په مصرف کې کموالی راولي، او که چیرته وزن ولري، وزن باید کم کړي. بل، ټول هغه اشخاص چې هغه له پخوا نه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي، یعنی شکر مرض ولري، نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نسبت باندې کوم جنجالونه ونه زیږي، د زړه د حملې سبب نه شي، د مغزي سفې سبب نه شي، د ګردو د عدم کفایت سبب نه شي، سترګې ورته خراب نه کړي، ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي، نو هغوی باید خپل شکر په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي. نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې په نهاره باندې خپل شکر ګوري، د نوي او د یو سلو درسو په مابین کې وي، یعنی د نوي نه شکر چټ نه شي، د یو سلو درسو نه شکر چټ لړ نه شي، د دې په مابین کې چې وي، د دې اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول وي، بیا هغه ټول خطرات او مشکلات هغه پروګرشن دی چې دا ډیر سلو کیږي، یا په ساده ډول سره کوي بیا شکر ناروغي ته مرض هم نه ویل کیږي، دغه ټول جنجالو مخه نیول کیږي، نو په نتیجه کې دغه ټول مشکلات څخه دغه شکر مریض خلاصون پیدا کولای شي.
ډیر مننه د داخله ناروغي ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړل. قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه هم دومره وه. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو غډون وکړل.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422022 0-0-2-4-1-1-5 شميرا بياوايم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5